د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونی زو پروګرامونه ته ځانګړې شوې لري. اساسي بشري حقوقو او مورس خو لاندې خبري برخه هم لرو. پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش ادارې سیګار وايي متحدو ایالاتونو له افغانستان نه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.2 میلیارډ ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 کانګرس ته وړاندې کړو بیګا یې خپور کړ ویل دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی چې د مرستو کته هم خایده قحطی یا د افغانستان د اقتصادي سقوط لمخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیری، د تروریسانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دی راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس خایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې 4 میلیارډ ډالر کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 کال کې د افغانستان بانک 3.5 میلیارډ ډالر شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوی آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارډ ډالر ښودل شوې ده. سیګار وايي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریسانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دي. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي د روغتون د خزینه ډاکټرانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک انچایسون د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼې وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. ښاغلی انچایسون زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 980 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 165 تنو یې اوس دندې پرېښي دي. جیسن وای چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورورو له افغانستان نه په وتلو دا د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه دوی ته خورا ډیر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونو د له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په هو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځ اروپا ته رسیدلو په نیت یونان ته تللي دي افغانان د روسیې له وګړو وروسته دوهمه لوی شمیره جوړوي. یو ان سی آر په یو راپور کې چې پرون یې په خپل وی پاڼه خبر کړ ویلي تیر کال ټول ټال 45,000 کسان د سمندر لارې یونان ته رسیدلي چې په دې ډله کې 15% سوریایان، 16% افغانان، 12% مصریان او همدارس له فلسطین او اریتریا له هر یو څخه 40% کډوال شامل دي. د یو ان سی آر د راپور له مخې له دې ټولو کډوالو څخه 14% ښځې، 28% ماشومان او 15% نارینه دي. د راپور له مخې د دې کډوالو په شمیر کې په 13 دسمبر میاشت کې یو څه کمواله راغلی، خو په ټوله کې د 2023 کال پرتله په 2024 کال کې د کډوالو ټول شمیر 20% زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه ډېر خلک د ناوړه ټولنیزو او سیاسي شرایطو له کبله د یو ښه ژوند په نیت لویدیځو هیوادونو ته ځي، خو په دوی کې د پام وړ کسان د لارو په اوږدو کې مري، ټپیانېږي یا تري تم کېږي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که غواړي دې ټولنې ته له محصول پرته د یوه صادرونکي هیواد په توګه موقف دوام وکړي، نو د مدني او د کارګرو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید پرمختګ وکړي. دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اولف سکوک اسلام آباد ته د یوې اونۍ اوږد سفر پای ته ورسوه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې وویل چې د دې سفر موخه د بشري حقونو او کارګرانو د حقونو په اړه له پاکستان سره د مهمو مسلو په اړه خبرې کول او د جی ایس پی سوداګرۍ طرحې لاندې د روانې ارزونې په ګډون د هغوی د حل لپاره د پاکستان د پلانونو په اړه بحث کول. اروپا ته د پاکستان صادرات له 2014 کال راهیسې لکه چې د هیواد اروپایي ټولنې لخوا د پرمختیایي هیوادونو لپاره د هڅونو د پلان له مخې له محصول پرته د صادرونکي حیثیت تر لاسه کړی دوه چنده شوی دی. خو د اروپایي ټولنې په بیان کې پاکستان ته خبرداری ورکړل شوی چې د سوداګرۍ دغه طرحې ګټې په دې پورې تړلې چې دا هیواد باید د بشري حقونو په ګډون په ډیرو مسلو کې پرمختګ وکړي او د پام وړ اصلاحات رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کولی شي ډیر ژر خبرې وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو مهم څه اعلان کړي. ټرمپ سپینه ماڼۍ کې خبر وړاندې وویل، موږ به خبرې وکړو او زه فکر کوم چې ښایي یو څه وکړو چې د پام وړ وي. موږ غواړو دا جګړه پای ته ورسوو. هغه زیاته کړه چې د نوموړي ادارې د مخې دغه جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې خورا جدي بحثونه کړي دي. هغه دا یوه بې معنا جګړه وبلله چې باید ودرول شي. ټرمپ ونه ویل چې د نوموړي د ادارې لخوا څوک له روسیې سره په تماس کې و، خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوو خبرې ترسره کړي. ټرمپ دې اړه چې آیا دای هم په دې خبرو کې ښکیل دی کنه لڅ ویلو ډډه وکړه. ټرمپ تیرونه ویل غواړي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یار غل پای تر سوال لپاره ډیر ژر له پوتین سره وویني. هغه ویل د هغه څه پر بنسټ چې د اورېدلې پوتین هم غواړي له د سره وویني. او په پام کې ده چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطینی بندیانو په بدل کې درې تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمر برمته امپلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لور د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 فلسطینی بندیان خوشې کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي. ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لنډه خبري برخه هم لرو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو ترڅنګ وایي چې په دې ښار کې د افغانانو د نیونو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل پولیسو پرون یو شمېر افغان کډوال ونیول. نو تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل،
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بویتلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل،
پرون او ورد مورس لخپل و ملگری سرا دی اداره تو لارم خول بد مرخه دروازه بندی بی حلت یوازی یو یا دو کسان ناست و او در توایی لدیش میری سرا تلیفونی تماسونی سی چه دلیدنی وقت در کری چاچی تماس ور سرا نیولی دلیدنی وقت ور کری خود سلور یا پینزه میشتی ورسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 2 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی علمی او په اسلام آباد کې ډیر نورو افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیول دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخه د جنوري لومړۍ نیټه څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو لواجه د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی. د جنوري تر دیرشمه پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوی او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوی دی. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروی د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 800 افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟ ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او د نورې پښتنې با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی ځواب کړي. ښاغلی مدنی د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له مدافع فرصت راکړ چې دغه مظلوم قشر د حقوقو څخه د عادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د سکم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري دي حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور مې مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خو نهشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپه ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نمولایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مېرمنو لباس تاس مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو دلته؟ یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغم حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي بهتر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اكرمكم عند الله اتقاكم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي، مطلب دا چې اوس مو ست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو
یوځه کې بلند مقام د اسلام د نظر لري زپه بلځه کې د مقام لرم اما رب شو مېرمنې ته او خځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس پام دی دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درو ته نشته دي چې مثال خبرې تاسو د میړې احترام وکي خو سره څنګه د خره وایته نه به دوه نوې چې تاسو په خځې سره څومره مينو وکي د خځې سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته شوبه بند پاتې کیږي چې د سړیو حقوق بیان یو به د مېرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي لکه دوه وایي چې مثال کومنګ وایي چې سړی حق لري چې مطلق د خځې د طلاق ورکي خزم حق لري چې د میړې نه تخلع مطالبه وکي ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خځې ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره پاتې کیږي پاتې کیږي خو ام دومره ویلې شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وو ولوي مده ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دی چې اغه د شروط صلات او منی مسلی ویل دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهی لري اغه صرف امداغه خبره کوي چې حقوق د ناری نو دي او حقوق د ناری نو دي الته ما غيو آیات کریمه چې دوه مربانه پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی ناری نه په کوم وخت افضلیت لري ناری نه په اغه وخت افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د منی محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د په خوخه نفقه ورکی د خوخه ژوند ور ورکی نو به دا سره بهترونه خو به خو معلومه خبره ده به خو بهتره سره دي ځکه دا وره بهتر ده خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه دا سره بدتر ده به بهتر نه دي
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زدکړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره غني خپل ټول قوانینو باندې عملی کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسی یوازې اره خبر بده د منل کیږي تاسو علت څه غنئ
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ موږ او تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبسته دو د کتابونو نه غهین لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دوه څوریدل دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شه د علما او د دي اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاسته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاس ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سکور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده دا بلن مثال وایم د ملایانو د اخوندان له دغه ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې دی ډیر بهتره سړې دی که د خور سره مینه کوي او د غیبه نشفقت کوي وي وګوره دغه له ورور وي خو که بل مقابل امدغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و دي دلل وګوره خدای نه خسته دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړې دی که د خور سره کې خسړې دی که د خاله سره کې خسړې دی خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د دنه خراب سړی به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندي هم دي ډوډۍ خپل مطابق څښي چې الله پاک هغو ته لیکلې وهغه چې څه خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسې انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپلې مېرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکه کوي دا هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپویوي چې خپل مېرمنې سره تون چلان د خپل ځون بیت درتريخي
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي اتر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي لږ د پدې ترتیب باندې ژوند تیر کا تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه به کې نه منو بیا هغه ماته بیرته وځيره مدني شه ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا دغه دلته عمل لکه مونږ ګوري نو بیا بیرته مال و چې مدني شه مونږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند د مونږ دغه د جنسنګ انرژي په چره وړه دا مونږ په ټپ جیب کې راوړو خپل میرمن ته نو چې کله یو کور دی هتا را ورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شه کور ته میرمن ته ټپ جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کیږي خودلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شیر وړي نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو دا د اعتماد فضا سره کم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مرمن ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کیږي ټول په عمل کیږي په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات دومره مړ شوي چې هغه خپله د مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زو منم موږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدل دی دا فیل کوي چې د خاون چې ما څه وای دا دې که دا من خفه شونه خوري خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د من خوري خپه دی نو دا یو ځینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي ځکه افغان جونې نسي کولای درس وایي هغه مېرمنې چې کاري درلوده وظیفې ته خپل نسي تللی یو څه دا ستونزه په خانه موجوده وي اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسوي څومره ټولنې ته زیان رسوي
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغه دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدمي ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چنچته تان غوړی دغه کم مطالب چې دی هغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټی تاله د انجینری یعنی دغه فیلډ له په قصد نن ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډیرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې اوس خلاصې شوې دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپل حقوقو لپاره مبارزه کولای شي یو واری بیا په دې وتوانېدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او انده کوم دوی نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي. همدالته مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه، زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پورمنې پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې دا تمامه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند د الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي دي، هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دي.
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق راننه وته. ابوبکر صدیق د عائشه پلار وو. چې کله ابوبکر صدیق رانه وته، د بهر اواز واورید د عائشه، نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولاغو، یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې رو چې دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مرمنده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخ ولا ورته ګوره څنګه د درنی تپیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی، چې په عائشه او برته د پخلای الفاظم پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر دستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لچ ویل، ابوبکر پلار او چورته چې ته دا حق نه لري چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لري چې باندې خوشونت وکړي، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولي ترته د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوش.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامات اوسئ.
اوریدونکو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي تر بیا پرز کې چې است علمل او ملګری
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي و مې ورسته مو را بول نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته ده د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنس د سیالۍ لنوي پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لمړي د ونی د پیښو مهم ټکی هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پایل سرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدال دي
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وې راکړه ورکړو کی نو مهمه ده چې خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي
وي ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی دا شیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي
له نیوکه ورسته د عباس تنگزی او دوا نور ملایانو غیابت د ستنگزی کورنۍ وای نو وړه مریض ده طالب سرچینی وای هواد نه وتله ملا عبدالقادر خانی ته ملا عزیز شجاع هم له نیوکه ورسته نادره کړي
نو د کټمن د پاکستان لاس به ځکه چې ده تحصیل کرده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نشدي شوی د افغانستان سره په هغه کې د بالکل تاثیرات شته دی نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقی او خکایي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نشدي نشي
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې یو کې دا د وی حق ده حکومت ته فقاله چې وی خبرې واوري ځکه چې کاچیرته خلکونه خپل علمانه د حق وخت تل شي به ټولنه استبداد خواته زیو استبداد ډیر خطرناک خطر د استبداد ډیر خطرناک پایله لري چې غنا ده حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر
او افغانان جنو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللې حکومت وايي موږ پاکستان ته اجازه نه ورکړي چې افغان جنو ته بورسی ورکړي
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره ملامتوي هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره شوې دي د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي دا د شرم خبره نه ده چې هغه د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي د شرم خبره خود دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي
اوس چې دا خویندې التزی دا د طالب د پاره د دوی د ملایانو د پاره ملا هیبت خان د پاره ننګ دا پیغور دا شرم دا چې تا خپل خویندې پرې خو دې تر څو دې بل هیواد ته لاړ شي دې بل چا غیږ ته لاړ شي او بل څوک یې وروزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې کدي دشمن غیږ ته ورکه هغه هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا تا ولستا هیواد ته درد سر جوړېدلې شي
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نقدو کڅوړو د بندخ له غنګوسو سره هم حاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي او یوازې تیرونه افغانستان کې لوی خو د افغاني وبیر او لوی د بل خو د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندوی موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی طالبان د ټرمپ لوري پر 2 ډالري مرستو د بندول لګوا خرسته درې ځل مجبور شول چې 15 میلیونه 38 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول اچا افغاني وته د یو ډالر خطر لبا یاره غورځي دغه راز د طالبان رئیس الوزرا له اوګدې مودي وروسته یو فرمان صادر کړي او په دې فرمان کې له هواد د حواله لاري تر 500 ډالر او د ځمکې لاري د 500 ډالر نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوه دی او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنې ناستوبانی بوخت بل خو د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي رادیو ته وایي 2 میاشتې رئیس د ادارو معاشونه هم نه دی اجرا شوی او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړ نور هم وزندګي خو د طالبانو ویان وایي چې د دلوي په میاشت کې به د معاشونه اجرا کی
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ محال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي، خو دا چې په اوږد محال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي، دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد، داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي، تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي، تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات راکمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بالاخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزه شي، او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمونږ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي، خو علت نه دی ویلي چې آیا دا د طالبانو د مشر دغه پریکړې له امله بندي شوي چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسي وي. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندوی فنډ نه تغذیه کېدل. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسولانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خو دا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دي کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دا غشیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونه نه فائدہ وانه غستله. د امریکای اوسنۍ حکومت د ترامپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مرګوبیو دا غو شدید مخالفین ندی چې دوی سوزل سرګندونه کړي وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبري عملی کړي په طالبانو وسل سخت بندیزونه دوی ولګول، هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بند کړلې، او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړي چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پوري طالبان رښتیا و نه وایي، خپل خلق خپل ملت ته تاسو انتیا برابرې نه کی، د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی، نو موږ به په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي، خو فکر مدارې چاهي طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې به دې غیسوي یا د افغانانو غم به ورسره وي کنه وي. خو د افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځایم او مشر مولا هیبت الله اخونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ رادیو ته هغه ګونګوسي تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزي ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
نو اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره، او د تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه، بلکې د دولت ټول د درې کالو کې د مسله کې. بل دا دی چې کچیرته
داسې واقع روخ ورکړي چې دته دا خطر او وختار ورکړ شوی، نو د کتمن د پاکستان لازمي ځکه چې د تحصیل کرده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره، او پاغه کې د بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او خکوي، دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یو په یو رقم د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی آزاد رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تک ټولې اوازې رد کړي او زیاتی تر موسمي ناروغي وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت آزاد رادیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزي تیرونی ویلیو د طالبان حکومت د شریعت له مخې نه، بلکې د خپل خوښې په اساس 40 میلیون انجونی او ښځې د کار او تعلیم له حق محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکې کړي او د راپرځېدو اندېښنې ښودلې، خو بل خوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازي او سمت پالنه باندې نیوکې وکړي،
چې په لسګونو کالونو د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړی او د دوی د پاره کار کړی او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملی شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي، نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل لوړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني، افغان ولس به څنګه وشي کولای، یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولای، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولای شي بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علماي کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزي، دا د افغان ولست او حتی علماي کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بې عدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو، مجرد چې دیج نوزو زازه مونږ د نیول او زندان ته د تللو سبب کیږي، خو هغه خلک چې وای بتنګ آمد به جنگ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصله او د تحمل هغه سلبریش شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده، د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسیل شي، دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په امور باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې یو مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې، هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زبوندی کیږم زوریږم یا ما سره خشن چلن کی. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې آزادیګانې لپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي ورکول شي چې خپل نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي د حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علمانه دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیرونی له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغان پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو لاخیستل کې دورسته. د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپل فعالانو توند نیوکې کړې دي او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرځېدو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسي ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړې دي.
زدا یقین لرم چې دغه معامله لګریښتونی سي لګریښتونی په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصيږي خودل د معامله مون خپل خراب کړی دا یو څه مونږ خپل قسم د خراب کړی دا د الله حضور ته به ورزو د اشخاص او عبادت مکوي د الله تعالی عبادت وکوي دغه معاشونه دغه چوکي چې اوس یو څوک زغر د خبر نسی پکې کوي چې دا به الله سمو ګرځي دا پانی دی پرون دلته یو ډیر غټ جمهوریت واقع و دلته یو ډیر غټ جمهوریت حاکم و چا ویلي چې دا نړیږي لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله په یوولسو ورځو کې درهم برهم کړ له مخې چپ کړ
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره تر کله تر څه وخته پورې به دغه سي د افغانستان انجونې خوار او زاري ووسي
دا د طالب د پاره د دوی د ملایانو د پاره ملا هیبت خان د پاره ننګ دا پیغور دا شرم دا چې تا خپل خويندې پرې خو دې تر څو دې بل هیواد ته لاړ شي د بل چا غیږ ته لاړ شي او بل څوک یې وروزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې که د دشمن غیږ ته ورکه هغه هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولستا هیواد ته درد سر جوړېدلی شي نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل رستورانتونو کې چای او ماخامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړې دي خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنی نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلې یا یې پیژني هغه طالبان ته ښکاره کړی ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي رضا بیکدلی ویلي تهران د مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکامترین هیوادونو کې حسابېږي ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه سوریا یې د لاسه لاړله فلسطین کې د لاسه لاړلو حزب الله یې د لاسه لاړو حوثی ملیشې یې د لاسه لاړلې په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي خو د طالبان د پاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي نو طالبانو ته راتګ دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیاں لګولې دي دنیا وسره هیڅ قسم معاملې نه کوي چې هغه یورپین یونین دي او د امریکای ټول متحدین دي پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړي وي د نوري دنیا سره معاملې خپل جوړ کړي وي دوی هغه ملکونو ته مخ ورړي چې هغه هیڅ نه لري کنګال دي او تباہ او برباد دي د طالبانو لپاره به خداوي چې دوی د دنیا سره خپل معاملې سم کړي وي چې هغه دوی ونه کړی دي نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي
او سم د تیرونه لاند خبرونه پر د ټولنیزو شبکو بحثونه تیر اونۍ له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریې مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي انقلابي سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پوځ منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوځ د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د تحریر شام د متحدو وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شوه. د سوریې د نوي واک ته رسیدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا په رسنیو کې کلک څارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کیږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تیره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د 14 ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولې، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو ماشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تیره اونۍ د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شل ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښی لاس باندې بالینګ کوي او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 2.5 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی، په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوې سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شوي لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
زیات خوشاله يم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کوو، موږ ته ډیر زیات انرژي راکول او نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کار کړی دګیو کو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډیره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړم، ما همیشه ما ته دعاګانې کړې دي او به خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټول عبدالله همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلی او همیشه ملاتړ کړی دی.
Oh, it's gone past the outside edge. Now it's left out. بلخوا د ICC د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنی لوبډل کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزه، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډل کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډل کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ لګوټ ګوټ نه جالبې خبر بیا ده چې تیر ونی د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس ادا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستي مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولی او آنلاین نکاح یې ورسره کړی. خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولی چې ولاړه شي. خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته.
روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ماشمان راغل دوئی رات وائی چی بی سوادہ